درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د سولې د خبرو په درشل کې د کړکېچ نړیوال سازمان وایي د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روشان نه دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت له وسلوال طالبانو غوښتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له لوري ورسره دي خوشی کړي. په پلی خمری کې د ماینده چاودنګ له کبله د سیمه ایز راډیو ارمانی شار او شهربانو اونیزي دفترونه تخریب شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له خوا یې نیولي خوشی کړي. په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو د ملکی خلکو د مسؤلیت د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سوو بندیانو چې د ده په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو د خلاصولو د پلان د عملي کولو هڅې پیل شوې دي.
یو خواته که دغه څلور سوه بندیان چې قانونا د خلاصون وړ نه وو موږ یې خلاصو، دوی هم باید زموږ بندیان چې د دوی سره دي لوسونه مشخص دي واضح دي. که دوی بندیان خلاصیږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زموږ بندیان هم کورنۍ لري. که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کړي زموږ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کړي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشې کېدو شرط وړاندې کړی وو او ویلي وو چې دوی به هم زر تنه چې د حکومت له لوري نیولي آزاد کړي. تر اوسه د طالبانو 4600 بندیان د حکومت له زندانونو او توقیف ځایونو خوشې شوي دي. انتظار خدم ویل چې د نورو 4600 کسان د خوشې کېدو کار به هم ډېر ژر پیل شي. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکی کسان په سانچارک ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. نقیب الله دقیق وویل چې په حمله کې یو 14 کلن بزګر هلک او د هغه یو سپین ږیری خپلوان وژل شوي دي. دا پېښه د خواجه سرخ په سیمه کې شوې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په پلی خمری کې پرون ماښام د ماینده چاودنې له کبله د یوې سیمه ایزې راډیو ارمانی شار او شهربانو اونیزې دفترونه تخریب شوي دي. د دې دواړو ادارو مشر سید عظیم هاشمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلی خو مالي زیان یې ډېر پیښ کړی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای دا حمله غندلې او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د رسنیو امنیت ته پام وکړي. د بی پولي خبریالانو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خونړی هیواد دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن وویل چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ په سیالیو کې د ګډون لپاره مقدماتي ازمایښتي سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ سیالۍ په 2023 میلادي کال کې پلان شوي دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه وکړه چې د مقدماتي سیالۍ تر 2021 میلادي کاله وځنډول سي. د لوبو نوی مهالویش په پلان وخت کې اعلان سي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې باید سرژمنه د بنګلاديش، هند او عمان د فوټبال له لوبډلو سره په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره بهر تللي وای. د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. امریکا د دې لپاره پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 غړو د ملاتړ خپلولو هڅې وکړې. خو داسې معلومیږي چې روسیه او ایران به چې په امنیت شورا کې د ویټو حق هم لري د امریکا له دې نظر سره موافقه ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت پرون وویل چې امریکا په دې باور ده چې ایران باید د هر ډول وسلې له اخیستلو منع سي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو قدرتونو له ایران سره کړې وه ځان ویست او له خپل لوري یې پر ایران سخت بندیزونه ولګول. په ارمنستان کې یو شمېر خلک پر خپل صدراعظم نیکول پاشنیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې یې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې او ویل چې الکساندر لوکاشینکا انتخابات په ډیرو رایو ګټلې دي. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون وویل چې الکساندر لوکاشینکا 80% رایې ګټلې دي، په داسې حال کې چې د هغه په مقابل کې ولاړې کاندیدې 30% کمې رایې ګټلې. په همدې ورځ نیکول پاشینیان د مبارکۍ پیغام ورواستاو. پاشینیان په دې پیغام کې لوکاشینکا ته لیکلي وو چې د خپلو خلکو د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره به ګډې هڅې کوي او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره به اړیکې پالي. خو د بیلاروس په ټاکنو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه خپاره شوي دي او له هغه راهیسې په ټول بیلاروس کې اعتراضي مظاهرې روانې دي. په بیلاروس کې مظاهرې سختې وځپل شوې او د اروپایي کمیسیون مشر وویل چې دوی د بیلاروس د حکومت ته چلند غندي او د بیلاروس پر حکومت یې غږ وکړ چې رایې په دقت له سره وشمېري او پایلې یې خلکو ته خپرې کړي. او هندي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د بالیوډ ډیر پیژندل سوی هنرمند سنجی دت د سږو سرطان نیولی او د درملنې لپاره امریکا ته روان دی. سنجی دت 68 کلن دی او نږدې 145 فلمونه لري. د سنجی دت تر ټولو نوی فلم پانی پت و چې هغه په دغه فلم کې د احمد شاه بابا عبدالی رول لوبولی و.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د رسنوی د ملاتړ اداره نیوي طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات کې له رسنوی پټه تر سره شي.
دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی.
په پکتیا کې په خپل وخت او ښه کیفیت د مچلغو بند جوړېدو په اړه اندېښنه لري، خو د بند جوړولو مسؤلان ډاډ ورکوي.
بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به ونه سپارځي.
کاملا ولس ته اطمینان ورکوي چې پروژه په خپل وخت او ښه کیفیت سره تکمیلوي.
شاوخوا یو ونی وروسته شونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ټول ماشومان د زده کړو پاتې شول. آنلاین زده کړې چې هم وي دوی سمه توګه د زده کړې نشي ترلاسه کولای.
په تیرو و میاشتو کې 40 افغان ماشومان ګزن وهلي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 ماشم تر او په مزنی سپه 12:00 نیو یو یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. څلور بجې او 8 دقیقې دي. د کرکیش نړیوال سازمان وای د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دي. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکرو کې د شوز او لژکیو د حقونو د ساتنې د څرنګوالي په اړه خپل دریز روښانه کړي او وشي چې د افغان کونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي باید خوندي پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلېدونکې دي، د کړکېچ نړیوال سازمان په خپل یو نوي راپور کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه د طالبانو په مبهم دریز اندېښنه ښودلې. راپور کې راغلی طالبان هم د یو شمېر هغو مسایلو په اړه چې د افغانستان له حکومت سره پرې غږیږي روښانه دریز نه لري. په دې راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د مذاکراتو په لړ کې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز روښانه کړي او باید ووایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي او وسلوال یې په دې جوړښت کې څه ونډه درلودلی شي. د کړکېچ نړیوال سازمان د سولې بهیر له خطرونو سره مل بللی، خو د سولې په مذاکراتو کې یې د کابل دریز ستایلی چې نسبتا روښانه دی. دې سازمان له طالبانو غوښتي څو یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا او جوړجاړي ته چمتو شي. طالبان بیا وایي د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي په مخامخ مذاکراتو کې به پر ټولو هغو موضوعاتو بحث وشي چې اړتیا ده. ښاغلي شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان راتلونکی نظام، امنیتي او دفاعي ځواکونه، د ښځو حقوق او د بیان ازادي هغه مسایل دي چې د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې به پرې بحث کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به د افغانستان د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس محمد معصوم ستانکزای
مسئله عمده خط سرخ
د سری کرخی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټي د افغانانو غوښتنې او هغه څه دي چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم وي. داسې افغانستان چې هم له ځان سره هم له ګاونډي هیوادونو سره او هم په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړای شي.
خو آیا د سولې په خبرو کې د ځینې مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې ابهام اندېښمنوونکی دی؟ د سیاسي مسایلو کارپو احمد شاهین وای دا چې طالبان له نظریاتي او ترکیبي اړخه بیلابیل لوریو سره تړلي دي، له همدې کبله په ځینو مسایلو کې ګونګتیا پر خپل ځای ده.
دا زه د څه توګم چې ډېر د اندېښنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس موتړه چې دا خواړه چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوش که او بهیر به دیر پیچلی که اوش چه اوش داغ پلاو چرو که جه راندوینه او جرس جرس انتفاید پایلی سواره سی جه دا ما تا دیر تیارش کاری
ده. کڑکی چه نړیوال سازمان داسی محل دا سولی پا خبرو که درونتیا پاڑ اندیخنه خواهی چه لدی اوران دی هم دا امریکا و طالبان و ترمنز دا سولی پا شوی حوک رلیک که دا پا توماس آیلو پاڑا تشویش خودل شوه و تمه دا چه دا افغان حکومت و طالبان و ترمنز دا سولی مخامخ لمرانه رسمی خبری راتلون که اونهی که پایل شی. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
د کرکټ ته نړیوال سازمان له قولمو واوریدل چې وای د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. د رسنیو د ملاتړ اداره نه وای طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات له رسنیو په پټه ترسره شي. نه دا خبره وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د حکومت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وویل قطر نه غواړي نړیوالې رسنۍ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات منعکس کړي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر هیواد دا پریکړه لا هم رسمي او وروستۍ نه ده، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس کوربه هیواد غواړي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې د قطري نشریاتو له لورې نشر شي. په دې اړه نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
د افغان حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو می خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د مذاکراتو کوربه قطر نه غوړي ل راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه رسنۍ خبري پوښي خولري. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د افغانانو خپل منځي خبري به یوازې د قطري رسنوي لاري خبريږي، خو د نړیوالو رسنوي په اړه لا هم د یاد هیواد پریکړه ورستۍ نه ده. د سرچینې لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د نړیوالو رسنوي د محرومیت دلیل د مذاکراتو محرومیت میت یاد شوی دی. په پام کې ده چې د افغانانو خپل منځي خبري د راتلونکي اونۍ په لړ کې د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی وایي پر نورو رسنیو محدودیت وضع کول د طالبانو غوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل یو شمېر افغان خبریالان افغانستان کې د قطر هیواد سفارت ته د یاد هیواد ویزې اخیستلو لپاره ورغلي، خو د سفارت لخوا یې غوښتنه رد او ورته شیوی چې د طالبانو په غوښتنه رسنوی ته د ګډون اجازه نه ورکوي.
د نای د معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې ده او غوښتلې ده چې د بین الافغاني مذاکرات باید د بسته دروازو پښه ترسره شي. زما او د نای موقف داده چې دغه مسله او دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی او همدارنګه د افغانستان د ملي قوانینو تعهدات سه طالبان او امریکایانو سره درلوده دغه تعهدات هم پر خلاف دی.
د افغانستان حکومت او طالبانو بیا په بین الافغاني خبرو کې د رسنیو د نه ګډون د دلایلو په اړه د ازادي راډیو اړیکو ته جواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د سولې مشورتي لوی جرګې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر رونتیا ټینګار وکړ، خو پښتنه دا ده چې د افغانانو ترمنځ په مخامه خبرو کې د نړیوالو رسنیو نشتون به څومره دا بهیر له نیوکو سره مخ کړي. په دې اړه یو شمېر خبریالان وایي په دې خبرو کې د رسنیو نه حضور به د یو شمېر مسایلو په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړي. خبریال ذبیح الله خورشیدی ازادي راډیو ته وویل که د مذاکراتو ښکېل خواوې غواړي دا بهیر رڼ واوسي باید د رسنیو مخه ونه نیسي.
دا د افغانانو لپاره مهمه ده، دې لپاره ډېر اوږد انتظار وستل شوی ده. د سولې پروسه د افغانانو طالبانو خپل پروسه ده دلته دا وګده جګړه چې تیر شوې ده افغانانو پکې قرباني ورکړې ده لا کل کنور رسنې ته بهرنی رسنې ته اجازه نه ورکول کیږي افغاني رسنې باید ته حضور ولري ترڅو دغه پروسه په شفاف ډول باندې خلکو ته انتقال شي.
موږ غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د قطر سفارت نظر واخلو خو په دې اړه یې له خبرو ډډه وکړه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په شاوخوا یو ونی کې به ښوونځي بیا پرانستل شي په دې اړه هم راپور لرو خو اوس د پکتیاوالو لپاره یو ښه خبر د پکتیا خلک کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د مچلغو بندې جوړ شي. اوس د دې بند د کار پیل شوی دی په دې بند باندې کار پیل شوی دی خو لیوی خوا یو شمېر خلک دې ته خوشحالي څرګندوي او وایي چې لشمرغه چې په دې بند کار پیل شوی دی خو له بلې خوا ځینې پرې ځینې اعتراضونه لري. اعتراض کوونکي وایي چې د بند چارې ورو په مخ روانې دي او بې کیفیته مواد پکې استعمالي شي خو د بند د جوړېدو مسؤلان وایي چې کار په لوړ کیفیت دی. نور حال پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پراپور کې واوري.
د پکتیا له مرکز څخه ختیځ لور ته په شاوخوا 14 کیلومتره کې پراته د احمد ابا ولسوالۍ چیرته چې د مچلغو بند جوړیږي. د احمد ابا ولسوالۍ شمالي لوري ته چیرې چې پراخه دښته او ګڼ کلي موجود دي نږدې 15 کیلومتره مزل وروسته د مچلغو کلی راځي. د دې کلی په بر سر کې د دوو لویو غرونو په منځ کې دغه بند جوړیږي. له دې بنده د غرونو په څنډه کې دوه کانالونه غځېږي چې یو یې د سیدکرم ولسوالۍ په لور او بلې هم د احمد ابا ولسوالۍ د ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي. د دې بند چارې د پلان مطابق په څلورو کلونو کې بشپړیږي خو د سیمې خلک یې چارې پسې بولي او وایي په ځینو برخو کې له بې کیفیته موادو هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې وخت یې چارې درېږي. انجینر محمد رسول وایي
هغه نیر چې دا مثلا د کوم پروپوزل سره چې دا دغه پروپوزل نه چې دا تقریبا 2 متره یو نیم متر اندازه پورته کړی خو مګر که 12 کیلومتره دغه نیر چې دا اوږدوالی لري دا چې دا شاید 2 کیلومترو ته 2 کیلومترو ته هلته سټاپ شي ځکه چې هلته یې کټایانې ډېرې زیاتې غوښتلې د دوی مصارفات زیات پرې راتلل. دوی دا کومه خاکه چې راوړي د خوړ تیګه ورته راوړي سره تیګه ورته راوړي دا بیا د کانکریټو سره د مقامات بیا څنګه بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به مو نسپره ځي.
د مچلغو بند تر ډیره د کارنې د پیاوړتیا په هدف جوړیږي خو د سیمې یو بل اوسیدونکی شیرپا او احمدی چې د خوست شیخ زید پانتون د کارنې پوهنځي استاد هم دی د بند د اوبو د ډیرې دال لپاره شوی سروې نیمګړی بولی.
لبان 15 کیلومتره شرق طرف ته هلته نورې اوبه دي چې هغه د غره طرف ته ځي هغه د دې اوبو غونته دوه وارې کیږي هغه اوبو چا لیدلی هم نه دی معلومات نه لري دا سروې چې ده دا سمانه ده سوې.
د دې پروژې مسؤل جاوید احمد هجرتوای د بند د جوړېدو چارې د پروپوزل سره سمې په ښه کیفیت روانې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوچني سټرکچرونه دوی سره قرار شوي دي واقعیت ته خو ډېر جدي نظارت ځینې روان ده او په ډېر کیفیت باندې کار سرعت باندې کار روان ده. کاملا ولسته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او په ښه کیفیت سره تکمیلوو.
د هجرت په خبره د بند ډیزاین یو پاکستانی کمپنۍ کړي او دوی هم د همغه ډیزاین لمخې چاري تر سره کوي. د خلکو دانی وکمو د پکتیا له ولایتي در سره هم شریک کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالولي سهي ازادي راډیو ته وویل چې د بند لاروانو چارو د نظارت صلاحیت نه لري خو د خلکو اندښنې له مرکز سره شریک کړي دي.
لکه څنګه چې مخکې وې مونږ په دې پروژه کې بېخي قطن د سیمه ایزې ادارې په عنوان مونږ نه یو شو بلکې هیڅ نه یو کې دخې.
د مچلغو د بنچارې په 300 کلونو کې درې ځله پیل شوې خو بیرته د امنیتي ستونزو له امله په ټپه ودرېدي. دا ځلې د جوړېدو چارې د ارګ عملیاتي ادارې په لاس اخیستې او تر اوسه د دې بند نسل نه کار پرمخ تللی. د دې پروژې د مسؤلینو په خبره دا بند به د 2300 هکټار ځمکې د خړوبولو او تر 400 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. دغه وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول ماه سنبله
دیوول مونږ به په خصوصي ښوونځیو کې جدي سار ولې لسر غړون کو سره قانوني چلند کی خصوصي ښوونځي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتین کې مریض کال په لومړی کې جبران کړي
تر څو سره توفه
مې له سره خزاني جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي ښوونځي کې به حضوري زده کړې یوازې په یو لسمو او دولسمو ټولګیو د شپې له خوا په ښوونځیو کې به په اومو او دولسمو او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر دولسمه ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په ښوونځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و، خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه یې د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وې دوی سمه توګه دغه زده کړې نشي ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همداراز د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیوږه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د ښوونځي زده کوونکي خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه، د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کېږي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي، د مني په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د پوهنې وزارت غواړي چې له راتلونکې سنبلې میاشتې څخه ښوونځي په حضوري ډول بیرته پرانیزي. د کرونا وایرس له کبله ښوونځي بند شوي وو او د همدې وایرس له کبله په افغانستان کې د پولیو پر ضد واکسین هم درېدلی و، خو اوس د پولیو یا ګوزنډ ضد کمپاین هم راتلونکې میاشت پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اوو میاشتو کې څلور دیرش ماشومان په ټول افغانستان کې ګوزن وهلي دي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. دغه وزارت ګوزن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د سنبلې یوګي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. ښاغلی بخشي ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام وسي.
ټاکل شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اگست میاشتې په 23مه نیټه د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی و او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې له سره پیلېږي. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغو دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 280 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګزارن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 4 نوې پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږ کال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغو سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښو 2 په جنوبي ولایتونو کې و یې په ختیځ، 2 په لویدیځ او 3 په شمالي ولایتونو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 څپه اوري. د افغانستان حکومت په کابینه کې پریکړه کړې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او د حتی د مصرف د نیمولو په برخه کې یو لړ اقدامات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د کابینې له دې پریکړې هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي او ټینګار یې دادی چې په نورو برخو کې هم باید سپما وشي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم ته راکم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوه.
د کابینې په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شوه اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لګښتونه او د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تکمیلي سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریکي
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومکا چوو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دی ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه د معلومه چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4,200 میلیونه افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړپوړي چارواکي له نیم زیات وخت نظام په تضعیف تېروي. وروسته له هغې چې 2 کاله وړاندې په لوړپوړو چارواکو بریدونه زیات شول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د کومه د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ له کونړ له لیکلی دی د عامه روغتیا وزارت باید له پوهنتونونو او ښوونځیو په کلکه څارنه وکړي چې هغه طرحه عملي کړي چې په ښوونیزو ادارو کې د کرونا د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده، ځکه حسینه چې دغه طرحه هم لکه د نورو طرحو او قوانینو د کاغذ پر مخ پاتې شي. برات خان اساق له بولان لیکي و زما له طالبانو او حکومت هیله داده چې ژر تر ژره د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم خبرې پیل کړي او اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، لومړی د ځوانانو نړیواله ورځ ټولو ځوانانو ته مبارک وایم او ورپسې له حکومت او نورو خواوو غواړم چې د ځوانانو لپاره فرصتونه او امکانات برابر کړي. بل اوریدونکی خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلی لیکي که د سولې خبرې پیل شوې نو زه هیله لرم چې بریالی بشي. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د دوی سره د حکومت پاتې جنګي اسیران د خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملکي خلکو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سوو بندیانو چې د ده په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو، د خلاصولو لپاره عملي هڅې پیل شوې دي او دوی هم توقع لري چې طالبان به د دوی لخوا نیولي کسان خوشې کړي. په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند وطن ته غوښتي دی. په روسیه کې د سرچینو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره د معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت سرپرستی اوس د همایون محتاط په نوم یو سړي ته سپارل شوې ده. لطیف بهاند تقریبا دوه کاله په روسیه کې د افغانستان سفیر و. د هغه د ستنېدو دلیل نه دی څرګند سوی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. په افغانستان کې شمېر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې او له هغه راهیسې د دغه هیواد پلازمینه مینسک او نورو لویو ښارونو کې د انتخاباتي درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې روان دي. او د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید شي.
د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یو موافقه کړي چې 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. دا اعلان سپین مانی د اگست پر 11 یعنی پرون داسې مهال وکړ چې د روسیې ولسمشر د لومړي ځل لپاره په خپل هیواد کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین تایید کړل او ویل هغه په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کول شي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوز واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپین ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستۍ اونۍ کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایروس د سلګونو میلیونه دوز واکسین ترلاسه کولو لپاره ورته موافقې شوې. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو، تولید او ویش چارې ګړندې کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 300 میلیونه دوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیق شوي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. روسیه لومړنی هیواد و چې د سه شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ورباندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پوتین پر څرګندونو شک شو دل کیږي. د روسي ولسمشر د اگست پر 11مه په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسي جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی دی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواک روغتیایي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینې کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یوه ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د روسیې له روغتیایي چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی، خو وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا ډیر وخت دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمین هیوات یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونې لکوره د جنونو د تخت پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تخت څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونو فرار وکړي. سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې لیو دیرسې لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ له تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کېږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور سره خچلن کی نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلن نه کی نو بنان پدی اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیواز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره نو پدی اساس باندې دوی غوړ دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی بل خل دسه تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکي نو کورنۍ د دې مهنه کې په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی نو هغه نه غوړي چې میړه او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه، شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي، د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهی ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو جون ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغه سي متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد مونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته وسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چونو ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پا گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانو وریدون که داوه دا دیونه دا اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلی ونه خو وقت ولره.
جواند پا شیبو کی
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
دول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنې څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسم گذشت یو چی که نانتی زمون داست و دوتن که دولتی کارونه هم داست زوبه.
او مسئولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړي دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان دلته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهوو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي، په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرامې درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خلی برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولیا او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونگ آلی موسیقی ده، مگر پا هندوستان که رواب نه سور جور کلی. دول اصل افریقایی ده او سرنا ده ده حوزی مارده ده یو کشور سروت ندین ده دول ده گواندی امسایگان علالاری. معمولا دول سرنا ده جنوبی خوا او مشرقی ده رواب ده.
ده خاقلی قیام پخبره دول او سرنای لیمیلی او سیمیز سندرو اتان لرگیو توری او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کېده. نوموړي ویل چې د ډول او سرنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سرنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم صنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنې ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سرنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سرنی هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سرنی ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سرنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سرنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښېږي.
سرنی د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پل چرخی. دا ډول سرنی دا ملي اتڼونه به ورته کېده. دوه نه خوښېږي اتڼ هم ورته کوو. څنګه یې نه کوو؟ اتڼ چې ورته ونوکړو د بل اتڼ چېرته خوند راکوي خپله ورته وانوړو.
اجلال گل دی کابل ولایت پلچرخی اوسیدونکی. یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نست او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي، هر څه کوي. چې زه څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب ډول سره م امرا وسره دی په تړنه و بدلی م سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پی چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره ده موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلي اتړم تکړه به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
دولوی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډولوهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتڼ میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست و. زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنی وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی که راوځي هم ټول هم وخورم.
هر رقم؟
هر رقم.
او سورنی بیا څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوې، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړې چې هغه دې ته ډېرې خوښېږي او علاقه مندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړې؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده.
ها
ډیر زیاته مننه سورنای خو ډیر زیات خې او وسنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره هم دا باورم څنګه
دم دا سیدا ډول سورنی دا
پوسټ زما هم دا
وکړه په نوم سعید بیګی بدر
دا اوس څه کی دا ډول سرکې
او دا سرکېږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي او اوس کاوران کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کیده دا په خبر کې دا
خپل هم ډول جوړولای شي
او
تر اوسه یې جوړ کړی
او
سره هم چی شنه
هغه زمون پوسټ کونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه چې
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورني سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لارګي نه جوړیږي اوس په د لارګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لارګي نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګ کېږي دا رقم لارګي بس کله کله هغه لارګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لارګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چی وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای دا سه چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم دا سه وو یو رقم دا
په خانی ډول خو کو دا وسنای
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا فلم دا تنک دي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې دي تابلا او رباب دا سه شي نه کیږي غاتن خنه کیږي
دي ته غاتن کیږي
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه لبن خپل پښتنه وکړو نوم دې راته یې کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راته وایې چې تاسو دلته د ډول سورني غږ ته راغلي کوم بل څه کار وایي
نه اصل خو بل کار مې وخو د ډول شروع شو د ډول شوکی ومه دې کې لس نه پاره یا پنځه لس شل نه پاره چې اتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سره چا چې کار کړی نه غن شي کولای
توای چې دا ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې ته ډول وای کنه دې تم ته خاتن کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې دې چې زې یو اتم سره وچی بیا یو ځان ته وازی مزنه کوي دا څل لس نه پره پنځه لس نه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه وختنه وکړئ د سې کام د اتان ډول وای له سورني سره کېدلی شي من نه ازونده و سی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسه
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا تخت کے شاید ملے قتل شبه بدغ دخت که شاید دمیل قتل شبه بدغ دخت که وسوم دزل در ازابون دیده دزل در ازابون دیده شپیت پنا اولماش پا چپار حل چپا دا زمان دیده لو رزی تختم چلا شور ڈکیا ستا بندی دا آئے ہائی ستا بندی دا شپی تپنا اولم آش پا چھپا حل چھپا دا زمان دی دا چپا دا زمان بندگا لورا زیتا